وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه از نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو پولیسو یا ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې باسي او افغانستان ته استوي ویزه ورنکړي.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
خغلی ربانی دا خبر نن دی ولسی جرګه په استجوابیا غونډه کې وکړه. د غراز د کډوالو د چارو وزیر هم د غونډې ته وربلل شوی او ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. البته د افغان کډوالو چې له ترکیه او ځینې اروپایي هیوادونو ایستل کیږي پر دې موضوع په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې آذربایجان او په جلا شوې سیمه نګورن خرباخ کې ارمنستان پلو بیلتون غوښتونکو ویلي چې هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و. د روسي خبري اژانسونه وایي موسکو په 2 ورځو کې ایران ته د S-300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. خو مخې له دې چې د سیمه ییزو نړیوال خبرونه واورئ، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ته تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناسو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل کچېرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي.
مذاکراتو کې خپل ټولو سیاسي او کنسولي نمائندګیو ته موږ هدایت ورکړی کچېرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنکړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته سول کیږي. خغلی ربانی وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبره هم کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع شته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په دغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګونګوسې شته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. او د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د هیواد د برېښنا د تولید له پلوه خودکفا شي. دغه وزارت مرستیال امان الله غالب نن خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره په یو شمېر طرحو کار کوي. افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه لاجملان څخوري.
آذربایجان او په جلا شوی سیمه ناګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بیلتون غوښتن کو ویلي هغه اوربن چې پرون پرې موافقه شوې د شپې له خوا تر ډیره ساتل شوی وو. د بیلتون غوښتن کو یوې پوځي خبر پاڼې ویلي په لومړی کرخه کې په عمومي توګه اوربن عملی شوی وو. د آذربایجان د دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ترنګلی خورا مو. خبر پاڼه زیاتوي د آذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه اوربن چې پرې موافقه شوې په بشپړه توګه عملي کړی. یو روسي خبري اژانس بیا د آذربایجان د دفاع وزارت لخوا ویلي چې ارمني پلو بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 115 ځلې له اوربنده سرغړاوې کړې. دلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو اوربند موافقه وشوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سختې جګړې ګڼل کېږي چې په ناګورنو کرباخ سیمه کې رامنځته کېږي. په روسیه کې بندې اوکراینی پوځي پیلوټي نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض پیل کړی. نوموړي د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. د دې پیلوټي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکل یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته واستول شي. ساوچنکو 24 کلنه ده او د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو په 2014 میلادي کال کې ونیول شوه. پر نوموړي د حبس د پرېکړې عملي کېدل له پرون راهیسې پیل شوې. نوموړي د دې بند د پرېکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې. وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني نه دي. نوموړي پر دې لګېدلې تورونه رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بندي کېدو په اړه څو ځل اعتراضونه کړي دي. اخوا په هالند کې ننیوه ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پښتل کېږي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه رد او کم ملاتړ وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9:30 بجې پرانستل شول. د هالند حکومت د دې ټول پښتنې د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کن. د اروپایي ټولنې شلو نور هیوادونو تر دې مخکې دا توافق تایید کړی دی. د اوکراین پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق لاسلیک کولو ډاډه کړې وه. همدا مسله هغه وخت په اوکراین کې د نوموړو پر خلاف د اعتراضونو او له واک څخه د یاناکویچ د لرې کېدو سبب شوه. په دې پسې روسیې کریمیا له ځان سره یوځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پلوۍ د بیلتون غوښتونکو سره شخړې پیل شوې. روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته S-300 د هوایي دفاع سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا توغندي به نن واستول شي او که نه خو ایران ته لیږل کېږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته د S-300 دافع هوا سیستم د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغه وځنډول شو چې تهران ته د نو وسلو پور کولو بندیز ولګید. تیر کال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لاتومي موافقه وروسته تهران ته د دغو پرمختللو مزایلو د سپارلو مخه خلاصه شوه. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزه ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي.
تمام نمایندګي های سیاسي او کنسولي هدایت داریم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د کډوالو چارو وزیر نن ولسی جرګې استجواب کړی وو. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون ویل افغان کډوالو سره باید کوربه هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښی، د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نشي.
کابل ته ورغلی دی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچی پلاوی مشر وای د افغانستان له حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې یو ستونزه داده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري.
متاسفانه ما باید که نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د هلمند په ګډون یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده؟
ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشي شوي، کله نو هر هغه پوستا، هر هغه موضوع، هر هغه لیش ځمکهدوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز دغه هم دا ماورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تېر کال د اعدامونو په اړه په یو نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډېر خلک یې اعدام کړي. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. د کډوالو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې په د افغان کډوالو په سلو کې څلوېخت پناه د افغان کډوالو د پناه غوښتنې څلوېخت فیصده درخواستونه مسترد شوې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پرپور کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په اروپا کې د افغان کډوالو بد وضعیت افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ په دې اړه باندې د وضاحت لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر ولسي جرګې ته استجواب کړی وو او وکیلانو دوی نه وضاحت وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی اروپایي هیوادونو سره په تماس کې دي او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتې دي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو باید د افغان کډوالو په دوسیو باندې له سره غور وسي. د همدارنګه وویل چې په اجباري ډول د افغان کډوالو خپل سفارتونو، سیاسي نمایندګۍ، ډیپلوماټیکو ادارو ته سپارښتنه کړې ده. هر هغه هیواد چې غواړي په زور باندې افغان کډوال یا په اجباري ډول افغان کډوال خپل هیواد راستانې کړي، د دوی د امنیتي محافظینو ویزې دې نه اجرا کوي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه ولسي جرګه کې وویل:
علاوه از تاکید ما بر عدم قبولی بازگشت غیر داوطلبانه پناهجویان، در مذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
همدارنګه ښاغلی ربانی وویل چې تر اوسه پورې 4,190 افغان کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې وو خپل حاضر سوي دي چې په دولتانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه شي. د پام دې اړه معلومات ورکړل چې اوس هم په جرمني کې شاوخوا 1,200 افغان کډوال غواړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او په دې اړه باندې کار جریان لري. همدارنګه وړاندې وویل چې تر اوسه پورې د 124 هغه افغان کډوالو چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د هغه اجساد افغانستان ته انتقال شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت همدارنګ معلومات ورکړل او ویل چې تر اوسه پورې 2,95,000 افغان کډوالو په اروپا ته تللي دي چې لامدې جملې نه تقریبا 9,500 سندونه ترلاسه کړي دي. د 2,800 اقامت داوی روانې دي او همدارنګ د 40% افغان کډوالو چې د ټولو کډوالو 1,00,000 شاوخوا جوړوي، د دوی هغه د درخواستونه د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي دي. وکیلانو وروسته ولسي جرګې وکیلانو توند غبرګون وښود، یعنی ویل چې دغه معلومات موږ تاسو پخوا هم راکړي دي. په وروسته جرګه سری سوله او خبریالان له جرګې نه راووتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه نور معلومات هم ورکړل وکیلانو ته. د وکیلانو په دې اړه باندې وروسته څه ونویل؟ بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، نن د ولسي جرګې غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غرض د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر غوښتل شوی و ترڅو له اروپایي هیوادونو په تیره بیا له ترکیې څخه د په زور افغانانو د ایستلو پر مسلې د وکیلانو پوښتنو ته وضاحت ورکړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه وایي چې هغه افغان کډوال چې له یونانه ایستل کیږي او ترکیې ته استول کیږي، ترکیه هم بیرته افغانستان ته هستوي. دغه راز د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې اروپایي اتحادیې هم پر یو پلان کار کړی دی چې له مخې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان ته د افغان کډوالو د پزور ایستلو په خبرګون کې د غراز بشري حقوقو یو شمیر ډلو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. په تیره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې کوربه هیوادونه باید له افغانانو سره د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، ځکه چې په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤل حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونه لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تېری دی. هغې وویل په افغانستان کې جګړه روانه ده، هلته د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپله د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې اوس مهال هره ورځ د دې په وینا په اوسط ډول له لسو نه تر پنځلسو پورې حملې کېږي چې دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. لکه څنګه چې موویل د افغانستان حکومت هم د پزوره افغانانو د ایستلو سره مخالفت څرګند کړی دی او ویلی دی چې هغو الوتکو ته به اجازه ورنه کړي چې پکې افغان کډوال پزور ایستل کیږي او کابل ته انتقالیږي. او دغه راز بهرنیو چارو وزیر هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل ویلی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغانان په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحیدالله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونباسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسلې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې ویلي یو شمېر افغان کډوال به له خپلو هیوادونو وباسي. له وحیدالله سباون سره د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللي دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپنا په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښي. د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بینالمللي مساقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین وي او که د سوریه او که د عراق او که د بل ملک وي، نو هغه په زور واپس نشي او هغه خپل اختیار ته
پرېښودي. دا سه راپور نه هم خبر شوی چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ور سره کوي. په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پات شي، افغانان راوځي، اما هغه شرایط چې په افغانستان کې دي له سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه امنه دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړی دی او آیا داسې یو پیغام اروپایي ټولنې ته رسولی چې هغه کډوال چې اروپا ته تللي لامل امنیتي ستونزې وي؟
پیام مهاجرین ته دا دی چې هغوی عجل پناهندگی وغواړي. دوی څوک په زور نشي ایستلی. دواړو ملکونو نه هم زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیام دی چې دغه ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفع تمامېږي. هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بېرته دې واپس نه کړي په زور باندې او بیا دې د مور مېرې سلوک خو دې بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دي نږدې مقاماتو ته، مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بیرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره دا همدردي او زړهسواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه 80,000 شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هیواد پرېښي، دوی ته څه چمتووالی شته نه په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته. یو څوک چې مهاجر شوی دی په خپله طبعه راځي، وطن یې دی، موږ یې په خدمت کې او د جنا ویل چې خبره هم داسې ښه نه وه تعبیر شوې. د ټولو چارواکو د ټولو مسؤلینو د مهاجرینو سره د همدردۍ دغه دی نظر دی. واپسي
د هغه خپل فخر ده چې څوک واپس کیږي راځي د وطن ده او هغه تلابیز چې زمونږ په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر وحیدالله سباونو چې وایي افغانانو چې خپل هیواد پریښی دی او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي دوی په هیواد کې ستونزې لري او اروپایي هیوادونه باید هم له دوی سره د بشري حقونو نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
کابل ته ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یوه ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتي کړۍ له حکومت سره له دغه ګوند سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. قاسم سولمل نور هار وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغې موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هغوی سره چې کوم خبرې شروع دي دغه کامیابي ته ورسیږي، موافقت ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغې ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. شاغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لپلاوي سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوی راهیسې په کابل کې دی څو له افغان حکومت سره د دغې ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړۍ سته چې د سولې له ټینګښت څخه وېره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې د دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما به یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی. وی په خوشنۍ سره موږ له یو داسې نظام سره مخامخ یو چې په یوه ژبه نه دی. استاذو دا مغوړی چې د مشخصو کسانو نمونه یاد کړم، بلکې ټول هغه جریانونه، کسان او ډلې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیستې، د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده، متاثر او پریشانه دي. شغلی کریم د رسنیو هغه راپورونه رد کړی چې ګڼې دغه ډله له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه له خپل مخکیني شرط څخه تیره سوي وي، بلکې هغه سولې ته د رسیدو لپاره یو هدف وباله. نوموړی ویل چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه دی یاد کړی، خو په خبره په اوږد محل کې د بهرنیو له حضور سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څو ځلې پلاوي راستولي او په وار وار یې د بهرني ځواکونو د وتلو موضوع د یوه شرط په توګه یاده کړې ده. له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتل هغه مسله ده چې وسلوالو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل سوي وې د تېرې مارچ میاشتې په ترڅ کې وسی، له همدې امله ځنډېدلې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډنې کېدو په غبرګون وویل پاکستان چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی. له حزب اسلامي سره د ځینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمېر کارپوهانې هم تاییدوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمېر پخوانی جهادي کړۍ له دې ویرې لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واورېده. ازادي رادیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدی شي، او د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره ایا دغه ستراتیژي ماسره ده؟ پر موضوع اجمل اند د پوځي چارو له کارپو باري آرز سره مرکه کړي. د حکومت د دغه وروستي اقدام په اړه وویل:
دلته د هلمند په حقه دوه حالات مطرح دي. په نظامي اصولو کې یو دفاع ده، یو تعرض دی. او په اصولو کې تعرض د دفاع ډېر مشکل، ډېر توانمندي غواړي. نو که موږ په دفاعي حالت کې په پوستو کې ځان ونه ساتلی سو، دا به ډېر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندي ډېره تر دفاع غواړي. زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنگی فشار ډېر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې، او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې پوسته پورې هلته جنګېدلي دي. نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه شستي وي، که نو دا یقیناً هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لیشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپل وسلوال طالبان هم غواړي. نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفې کمزوري به دی، وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومنې، منابع ټول مصرف شولې، پس له دیرلسو کالو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې سیمې باید خوشې کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکې خوشې کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نه توجه کولای شي چې پر کومو نقطو په کوم حالات کې، یعنی په افغانستان کې اوس په داسې حالت کې تر هلمند هم بله جګریزه نقطه شتون لري، نه لري. نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشې کړو، پر کوم بل ځای باندې موږ تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشې کول د افغانستان د وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې را خلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې ښکېل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي او دې امکانات په پوره توګه وکارول شي. خو تر ټولو مهمه ده چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپو باري آرزو چې د افغان ځواکونو د وروستۍ ستراتیژي په باب خپل نظر څرګندو. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې خپلې پوستې پریښي او په ځینو ستراتیژیکي نقطو کې له سره تنظیم شوي دي. خدای وایي چې دا ستراتیژي محصره نه ده. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. خو اوس اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه په کې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي. دا افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي غړو ویلي چې د ملي وحدت په حکومت کې د غیر ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي. دا عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او چین ولسوالیو کې شوي. آذربایجان او په جلا شوي سیمه نګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و. په هالند کې نن یو ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پوښتل کېږي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه راده او کوم ملاتړی وشي. په روسیه کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض کړی. ساوچنکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې. او د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د ولسمشر بارک اوباما اداره به سره لدی چې هڅه کوي ایران له اقتصادي بندیزونو خلاص شي، امریکایي ډالر او یا د امریکا مالی سیستم ته د ایران د لاسرسي اجازه ورنکړي.
او اوس هم نجیب زمان اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کجکی او کاپیسا د باغدرې د برېښنا د تولید بندونه پانګونې ته چمتو دي. په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خبره کړې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ته دنده سپارلې چې د کجکی او د کاپیسا د باغدرې بندونه پانګونې ته وسپاري او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. په هلمند کې د کجکی د برېښنا دریم فاز او د کاپیسا د باغدرې د برېښنا د تولید بندونو په فعالیتو سره به افغانستان د تولید برېښنا لپاره یوه هدف خودکفاسی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي داسې طرحې جوړ کړې چې لمخې به تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان د تولیدي برېښنا اړخه خودکفاسي. د دغه وزارت د انرژي برخې مرستیال امان الله غالب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا نوې طرحې د لمریزې بادي انرژي او د برېښنا د تولید د بندونو لپاره جوړ کړي دي. افغانستان اوس مهال ټولټال 1150 میگاوات برېښنا مصرفوي چې 0 میگاوات وارداتي او یوازې 160 میگاوات تولیدي برېښنا ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د قینې بندر او د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ په مرسته به ډېر ژر منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغاني اموالو صادرات پیل سي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ د قینې بندر سره نښلول کیږي او دا به د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابر کړي. ښاغلی پسرلی وایي چې د لاجوردو ترانزیتي لار د اګست په میاشت کې رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
د لاجورد ریل پټلۍ د اقینی بندر څخه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بلغارستان، همدغسې ترکیې او اروپایي هیوادونو ته ځي. دا زموږ د تجارت دپاره، زموږ د صادراتو دپاره، زموږ د وارداتو دپاره ډېر مهم دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغې خونې یو پلاوی نن اقینی بندر ته تللی تر څو په دغه بندر کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ کړي او د صادراتو او وارداتو د چارو د سمون لپاره چمتوالی ونیسي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 50 پوله، یو ایرو 8 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 644 افغاني.
له نجیب زمان مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو البته دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي ام پروګرام خو له دې مخکې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه یو راپور راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک یې اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دی په ټول ویلي چې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1,604 اعدامونه شوي چې د ورم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فرشته جرالزی په راپور کې اورئ.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلي چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړېدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی باید وشي. سلیل شتی ویلي ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې له شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بېساري ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا فی نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول دا فی نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. دا فی په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so
it's very possible ki la ham mujrimin pa pata idame jo khoda bashari khuno tarun ki us da imkan nari che pada si wadunu la kiran ki arqam tar la sakri da afino rival sazman wa ida idamuno da shmer la ziat wali sara da idam saza da la manzawrun la para jini parmaktaguna ham shwidi chirun kai olowatu sin popola azadi ra jota wai chitir kal pa kango fiji aw madagascar ki da mujrimino pra idam bandiz walaget.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 25 کلونو کې ساره نه دلیدل شوی. دا څه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د ورم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدلی دی. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملی کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې، هغه دا دی چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل ځان یا د خپل د فامیل نه په جامعه کې په اصلاحات باندې پارس باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړي سي یا په هغه باندې گفتگو وسي یا هم د مقایسه وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغه مسائلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامع کې لري او د تاثیرات دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک ساده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسي، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کوله چې او چاته او ښه خبره یا یو ښه خبره واورو، او په زمن کې چا مخاطب سره یا مخاطب چاته چې من خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي مونږ نه مونږ ته ښه جواب هم راکړي په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید هم دیگر پذیری ولرو یا بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه جواب ورکړو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
په مکتب کې د باران دپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواښیست تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي ملک زاده صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاوتریخوالی د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی مخکې له وخت پریکړه څنګه د تاوتریخوالی لامل ګرځي
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو تر څو چې مونږ پوه نه شو چې هغه څوک ده څه مسایل لري باید هغه باره کې بحث ونشي ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شي باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خشونت هغه نه بالاخره خشونت جوړیږي او چا باره کې چې منفي نظر ورکړي خشونت ده بالاخره خپله خشونت درځي په دې مسایلو کې بل حاصل ده چې هغه هم حسي او متقابل یا بل سره ښه رفتار کول دي پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړي او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي چې باید کله چې موږ کوم اشتباه ته مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونکړو خپل اشتباهات باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې په خپل په بحث کې چیرته او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغه ته ورکړو او مقابل یا مخاطب چې زمونږ څوک ده هغه ته هم ضرور دا ده چې زمونږ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي او بل ځکه چې زمونږ کوچنیان دي مثال څه فرهنګ چې مونږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ هماغسې که ګاونډیان وي که جامعهیي سړی اوسې کولی چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمونږ او تاسې جامعهیي منی زمونږ او تاسې خلک منی په هماغسې فرهنګ باید مونږ ځان عیار کړو آماده کړو ځکه چې که هر فرهنګ او ځان ته هغه کړو د ځان نه شروع کړو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو مونږ او تاسو کولای شو مثال د خبرې چې بیا یې تکرار کړم هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځانه بلاخره کولای شو چې مونږ دغه فرهنګ اصلاحی فرهنګ جامع ته وړاندې کړو
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په
روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب یې څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم یې صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یوه میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي، دوی ورنه بې خبره وي. نو که یوه مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یوه مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکله یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوي که په یوه کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور وراچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي، او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دی د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس یې ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دو ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي، د کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي. ماما دا خو د خدای پاک کار ده نو. زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقي، وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده، وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي، کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول، او دا یې ملامته ګڼله.
همداسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یوه پېښه وه چې خواښې ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه، وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. په قصه کې مونږ وویل چې مونږ ورته ویلي لږ څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا یې وخوري، په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بېکنا ونیوله، ما ویل ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده، که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدېږي. ژړل هم او ویلي چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي، مونږ ته پټ راکړي چې تر څو مونږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خو دا نه کېدای شي هغه صحیح غذا هم ورنه کړي، صحیح استراحت هم ورنه کړي، او تانه پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، یا انسفال او هایدروسفالونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي، کولمې وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کې چې ډېر د دردونکې پیښې کلي نه، ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه که د طبي نظرې، اجتماعي نظرې، ټولنې نظرې، دوی هغه پوهاوی کم دی. بیخي البته څوک ښځو ته دومره حق نه ورکوي. همدا کور کې کار کوه اوسېږه، څوک ورته نه د دیني زده کړو اجازه په اسانه ورکوي، او نه هم د عصري علومو زده کړه څوک ورکوي. که چیرې دغه دا خلک خپل ښځې پرېږدي چې دغه کلینیکونو ته لاړ شي، کلینیک د قابلې سره مشوره پرې وکړي، کله چې دوی حامله اداره کېږي، یو قابله ورته توصیه وکړي چې مخکې د دې چې دوی حامل اخلي، دوی باید کوم کارونه وکړي، کومه سې هغه ټول شرایط خپل ځان ته پلی کې یا ماده کې ځان ته چې کوم شیونه باید دا پرېږدو کې کوم شیونه دا وکړي.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي، نسایی ولادي ډاکټره فریدا مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی حق امراض دی سی پا داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبن مبتلا کی دی. دا سوی اشکال ولادی که دی سی لحر وسیلی نپیدا سی. اول سن دی مور که کمتر لعطول سو یا جگ لسلویختو وی، دی پلار سن که زیادر لپنزوز کلو وی، یا هم کروموزومی دی آفاد کروموزومی ارتوی اغا پا داخل دی وجود دی انسان کی دی، یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی. او مهم ډیر مشایسي دلته په افغانستان کې ډیر زیات ده کمبود د وینې ده هغو دوی ته چې د دوی وینه پوره نه وي یا مکمله نه وي مونږ کمبود فولیک اسید ورته وایو چې رقم دوا ده او مهمه خبره په خپل سر دوا خوراک یا بعض شیان نه استفاده کول دي چې سبب د اشکال ولادي کیږي.
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کېدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي. وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري.
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانو چې ویټامینونه دي نور ټول دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي. هر مور ولو که یو پرستمول هم د خپل سر د دې له خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. د دې له خاطر عام دیده شند په کورو کې چې ډېر په زر پرستمول خوري او سر د دې ته، اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري، پس پرستمول ورکول بره له وسیدې مور ته ضرر لري، د هغې ماشوم ته هم ضرر لري. یعنې دا یو ساده دوا وه. په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي.
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي. اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارثي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي. نوموړي همدار زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده. ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي.
موضوع د خپلوي یو آفت د ارثي ده کیدای سي هغه موضوع د کروموزومو ده چې بعضن کروموزومونه چې په وجود خلکو کې دي په ارثیت کې ډېر رول لري. خپلوي سره ډېره نږدې مخصوصا د پلار له طرفه هغه خپلوي ډېره مهمه ده چې هغه د اکثرا کروموزومونه یعنې ماشومان زیاتره کروموزومونه نسبت مور ته له پلار اخلي، پس هغه د خپلوي که ولري مثلا د تروزوی ده تر لور ده یا هم په همدغه شکل د پلار خپلواني وي، هغه کې سوی اشکال ولادي فوق العاده زیات. نگاه طبابت خو په دې کې مور په هیڅ صورت مقصر نه ده. په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه وي خوړلي او که دوا یې خوړلي ته مور مقصر ده. په هغه حالتو کې مور مقصر نه ده چې د خاوند عمر له 50 کلو جګ وي، په هغه کې مور مقصر نه ده. او په هغه حالتو کې چې دوی سره خپلوي ولري د ارثیت موضوع ده، په دې کې مور مقصر نه بلکې پلار مقصر ده. په دې حالت کې چون کروموزومونه ډېر له پلار اخیستل کیږي، پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته. که مور کم خونه وي امکان لري انومالي په وجود راسي سوی اشکال د ولادي، او که مور بعضې دواګانې یا بعضې ویټامینونه چې په خپل سر ځان سره اخلي هغه امکان دی ده موضوع پوښتل.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسائی ولادي روغتون دی ورغلی وو، او هلته مو د دې روغتون له سرپرستی حفیظ عمرخیل نه پوښتلی چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې، مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه. په خو پرتلبانه ډیر کم بود راغلی ده. د دې خاطر چې هر خواته صحی کلینیکونه سته او هر خواته هم د خپل وزارت سرطانی له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي، ډیر اغیز لري او په هر حالت کې او مدیر آسانتی او دوی ته پیدا کړی دي. خو ځینو فامیلونو ته د دې خاطر چې زر تر زره دوی خبري او نسی ډاکټر ته ورسي.
په پای کې ډاکټر فریدا مرخیل کورنیو ته سپارښتنې لري. وایي یو امیدوار مور باید حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور واره ډاکټر ته ورشي.
هغه مایندې چې امیدوار یي دا ټول باید مخکې د دې چې دوی پوه شي چې دغه اوس د مال وخت پیسې په لوخته مې اوښتې دی، په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ډاکټر په ډیره وړکۍ توصیه باندې دوی کولی سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. د دوی ته د ما پیغام دی چې هر مېرمن کم تر کمه په دغه نه میاشتو د حمل کې لاقل لاقل څلور وارې الا پنځه وارې ډاکټر ته ورسي. مخصوصه مرحله یې همغه درې میاشتې د اول دي. په دې درېو میاشتو کې په خپل سر دوا هیڅ استفاده ونه کړي. هر مشکل چې ورته پیدا کیږي حتماً باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو کورنۍ ته خای چې د امیدواری په وخت کې له مور نه په خډ ول ساتنه او پالنه وکړي. کله یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې د ښه ساتنه وکړو نو هم به موزان او هم به ټولنه له بدبختۍ ژغورلې وي او یو سالم فرد به مو ټولنې ته وړاندې کړی وي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړه ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړې مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
لخارے او دبل تم بپ دلارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی داشوند لسہروں